السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سلسله د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې افغانستان ته د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریځ نرم کړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
نقد و پیسو ستونزه په ټول افغانستان کې عام ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي ایستلی، دې مسلې هم په دې سخت ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورځو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
د ملي مقاومت په نوم جبهې د پخواني ویان فهیم دشتي مېرمنې ادا کوي چې مېړه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی. ورسته ورا واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اندا خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي. په عراق کې پر یوې پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتې توغندي ویشتل شوي او شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی مشکوک توغندی له خپلو ختیځو څنډو توغولی. بشپړ خبرونه باورې په سر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخې متاثره کړې دي. اوچا پر خپل ټویټر نن لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې کړکېچن کړی. د ادارې ویلي چې د مرستې رسولو وخت په تېرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره دا خبرداری له هغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل د سخت واورو او بارانونو د ورېدو له کبله د چهار شنبې له ورځې بیړنی وضعیت اعلان شوی. تر دې مخکې د بشري مرستو د رسولو یو شمېر سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان سخت ژمی مخکې لري او د سختې یخنۍ او کافي خوړو نشتوالی به افغانان په ځانګړې توګه زیانګالي وګړي له مرګونې ګواښ سره مخ کړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر وویل چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري تجهیزات سپارلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا لابراتوارونه دا مهال کولی شي چې په ورځ کې له 9 زرو زیات د کووډ 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداری داسې مهال ورکړی چې په نړۍ په ځانګړې توګه په د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کرونا د نوو بڼو د خپرېدو رپورټونه زیات شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې داروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو باروډونکو موټر لا هم نشي کولای لدې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایی مدیر سمیع الله ولیزاده نن آزادۍ رادیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی وضعیت و پاکاری شارا برای ترافیک دوباره کوشش شد.
د یولس بجو په شاوخوا کې د وضعیت لخه کېدو او د لارې له پاکاري وروسته د لوی لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. وسې وازي د زیات بار لرونکو موټرو ته پرته نور موټر د لارې وسې وازي د زیات بار لرونکو موټرو پرته نور موټر په دې لارې تلای شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې د ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واوره راښویدلې وه چې د سالنګ لویه لارې تړلې وه. هر کال په ژمي کې د سخت واورو ورېدل د سالنګ پر لاره د موټرو تګ راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي. په عراق کې پر پوزي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې میشتي توغندي وشتل شوې دي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د راکېټي برید داسې مهال کېږي چې همدې هوایي ډګر ته نږدې دوه کلونه مخکې د جنوري په درېیمه د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیماني د عراقي شیعه ملیشو د یو بل قمندان سره یو ځای د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول او له دویمې کالیزې سره یې په عراق کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د عراق د پوځ چارواکو تایید کړی ده چې څلور توغندي د بغداد هوایي ډګر کې د ډیپلوماټیک ملاتړ مرکز ته نږدې لګېدلې. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې توغندیو د ویشتنې مسؤلیت نه دی منلې. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې یو راکټ ویشتونکی هوایي ډګر ته نږدې د بغداد په لویدیځ کې پیدا شوی. د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو د تلین پرانږدې کېدو سره امریکایي ځواکونو په وار وار عراق کې د داعش ضد ایتلاف پر اهدافو د غچ اخیستونکو بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ایتلاف پرون اعلان کړی و چې د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکا پر ایواډه د ګواخت مخنیوي لپاره د دې هیواد په شمال ختیځ کې برید تر سره کړی دی. شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکې مشکوک توغندی نن له خپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي او کوریا او جاپان پوځي چارواکو تایید کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر اتلونکو څلی رښت ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د واورې د ورخت احتمال د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. هرات اسمان برک د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه څلور. کندهار اسمان برک او ورخت د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه اته.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه خپل دریځ یو څه نرم کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې وروستیو ورښتونو په افغانستان کې د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او ډیری افغانان یې له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
کیدای شي په افغانستان کې نږدې درویش میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې کې ژوند د خوشي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کورو کرایه باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده. ورور دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته یو لغمه ډوډۍ لپاره کار کوو ټول وسایل د کور راوړو خرڅوو یې
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بې وزلۍ کې راګیر نشي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښایي. د ملګرو ملتونو یو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ورسیو ورختونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې له وړاندې ورسره مخ وو. ښاغلي دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورختونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې اووه میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، چې په دوی کې 1.2 میلیون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نن لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. ون مشبال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشری مرستې د افغانانو ستونزې نه حلولای، بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي، هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی او له تر هغه وروسته سره داړي کو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان عملي کړي.
و امور چې د افغانستان لپاره د سر صلیب د کمیټې استازي وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د هیواد د پیسو د لیک درا لیک په اړه خپل دریز یو څه نرم کړي. په کابل کې یو شمیر خاریان بیا ویل بانکونو چې خپل پیسې نشي راهستلای هم دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی لړی رستون سره مخامخ کړي دي. د طالبانو لخوا د کابل نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو فعالیت تر اوسه عادي بڼه نه ده خپل کړې. د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې په پلازمینا کابل ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربیره یې له بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپلې پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخته په جوړو شویو قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره یې پکې خپلو شخصي پیسو ته لاسرسی نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیر ته ډالر په بازار کې سل افغانۍ وي نو دوی یې کم حساب وي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغانۍ زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو تر څو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشتي علي حسین وایي انده هغه پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي چې د ویسترن یونین لالارې ور استول شوی.
دوه درې ورځې کېږي چې په دې سړه هوا واوره کې چې نامنی هم زیاته شوې سهار وختي راځم هر بانک ته ورځم خو پیسې نه راکوي. نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. بهانه یې دا ده چې موږ وستنونی نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وایي چې سیستم خراب دی. لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو.
خو هغوی چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي له دې لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتې دي خو که وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لږو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پیښ نو
سهار 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 70 تر 80000 ډالر پانګه مې بانک کې ده او بيخي حیران يم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالی مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغیز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي. هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو لاستازو سره غونډې تر سره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لاري به په ډیره اسانۍ خپل پیسې وستلې اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو قطارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمې کنګل کړي. د پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړی.
د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوریت نظام 15% کلنۍ بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړ و. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یو سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221123229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د جبهې د پخواني ویان او ژورنالیست فهیم دشتی میرمن ادا کوي چې میړه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوی دی. سیار دشتی ازادي رادیو ته ویلي چې له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د فهیم دشتی په وژلو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د غړو لاسونه موړي. وایي دا څېړنې د فرانسې په ګډون د ملي مقاومت جبهې د ځینو بهرنیو بنسټونو لخوا ترسره شوې، خو په دې اړه یې کوم سند نه دی وړاندې کړی. فرانسوي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډول څېړنه کې دوی آیا ګډون درلود کنه. که څه هم طالبان وایي دا تورونه په ځواب ویلو نه ارزي، خو د ښاغلي دشتی د وژل کېدو په لومړیو ورځو کې ویلي چې نوموړی د مقاومت د ملي جبهې قومندانانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې وژل شوی. نور په دې راپور کې
د مسافرۍ د سختو شپو ورځو په اړه وایي چې په البانیا کې لخواون پرته تیروي، هغه سختې چې فکر کوي پای نه لري. سیاره دشتی وایي خواند یې فهیم دشتی او ورور یې جنرال عبدالودود زره په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد جګړه کې ووژل سول او بالاخره له 22 کاله ګډ ژوند وروسته کونډه سوه. سیاره دشتی وایي د ملي مقاومت جبهې یو شمیر بهرنیو بنسټونو او سیاستوالو او دغه شان فرانسې د فهیم دشتی او جنرال عبدالودود زره د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه په څېړنه کې همکاري کړې ده. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه د هیڅ بهرني بنسټ او د فرانسې حکومت د کومې ادارې یا چارواکو لخوا نه ده تایید شوی. نوموړی ادعا کوي چې څېړنو خودلې خاوند فهیم دشتی تر وزل کېدو مخکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د غړو لخوا نیول سوی او بیا وزل سوی دی.
بلا بل روایتونه شته، خو تر ټولو معتبر معلومات چې زما د خاوند شهادت د ترنګوالي په اړه مو ترلاسه کړل دا دي چې هغه لومړی نیول شوی او بیا وژل شوی دی، او په دې اړه نور جزئیات به وروسته شریک کړو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد اسلم تر دې مخکې دا خبره رد کړې و چې ګوندې د پنجشیر په جګړه کې پاکستان لاس درلود، په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي وسلوال په اردو ژبه خبرې کوي او ویل یې چې دوی د جګړې لپاره پنجشیر ته روان دي. خو په همدغه لومړیو ورځو کې طالبانو وویل چې ښاغلی دشتی د مقاومت جبهې د قومندانانو خپل منځي نښته کې وزل سوی دی. سیاره دشتی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله لس ورځې وروسته له خپلو دوو زامنو او یوې لور سره پاکستان ته ولاړل. نوموړی وایي چې پاکستان ته له رسیدو وروسته یې د سپتمبر پر 14 نیټه وراره د فهیم دشتی او د هغه د ورور جنرال ودود زره له وزل کېدو خبره کړه. اغلی دشتی لخپل خاوان سره د خپل ورستۍ لیدنې په اړه وایي
شپږ ورځې شوې وې چې طالبانو کابل نیولی و او زه له هغوی سره پنجشیر ته لاړم. خپل ورور او فهیم جان مې پنجشیر ته ځان سره بوتلل، ځکه ویل کېدل چې که په موټر کې ښځه وي نو په لاره کې هیڅ خنډ نه وي، یعنی طالبانو بیا تلاشي نه کوله. نو ځکه کله چې پریکړه وکړه پنجشیر ته ولاړ شي، ما ورته وویل چې زه هم له تاسو سره پنجشیر ته ځم.
د افغانستان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي رئیس او د فهیم دشتی نږدې ملګری صدیق الله توحیدی هم د فهیم دشتی او جنرال ودود زره د وزل کېدو په تړاو د سیاري دشتی په خبرو د تایید مهر لګوي. ښاغلی توحیدی هم ادعا کوي چې دوی لومړی د پاکستانی پوځیانو لخوا نیول سوي، پوښتنې او تحقیقات ورنسوي او بیا په ډزو وزل سوي دي.
دوی دی وی ډلې له خپل عام سړک نیول کیږي. هغه ډلې چې ویل کیږي د طالبانو په یونیفورم کې پاکستانیانو یو کور ته وړل کیږي. سو ساته تری پښتني او تحقیقات کیږي. د څېړونکو پر مهال فهم دشتي په خپړ ډول او هغه خپل خپ هغه د سمال چې طلب ور سره ووتړي بیا یې راولي د پنشیر سین غاړې ته. د دریای بار په نامه یو پسرلنی رستوران دی. د دې رستوران شاته تقریبا پسل یا یو نیم سل متر کې دزې پرې کوي. دا نو داسې حالت دی چې د طالبانو اصلي قطعې لانه دینه نوتی.
په دې تړاو د یک شنبه په ورځ د جدي په 12مه نیټه د افغانستان د مشرانو جرګې بخوانی مرستیال محمد علام ایزیدیار یو غاګیز کلیپ هم په ټورنیزو رسنیو کې خپور شوی چې پکې ویل شوی د فهیم دشتی او د مقاومت جبهې د مالی او اداري رئیس جنرال ودود په موټر کې برید نه دی شوی. د ایزیدیار په خبره د فهیم دشتی او جنرال ودود موټر د دوی له دوه ساتونکو سره د طالبانو لخوا د دشتک تا وخت په لاره درول شوی و چې د سړک غاړې ته په ډزو کې تر وزل کېدو وروسته په یو ډلهیز قبر کې ښخ شول. خو د ښاغلي دشتي کورنۍ د نوموړي ادا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د فهیم دشتي د کورنۍ د اداو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ادا په ځواب ویلو نه ارزي. خو په لومړیو ورځو کې دوی ویلي و چې فهیم دشتي د مقاومت جبهې د قمندانانو په خپل منځي شخړه کې وزل سوی. هغه ادا چې مقاومت ملي جبهې رد کړې وه. فهیم دشتي د مقاومت جبهې مخکینی ویان د روان کال دسمبلی په 14مه نیټه ووزل سه. فهیم دشتي خبریال د سیاسي چارو شنونکی رسنی سلاکار و او یوه موده هم د خبریالانو د ټولنې مشري کوله. نوموړی احمد شاه مسعود او په دې وروستیو کې زوی احمد مسعود ته هم نږدې پاتې سوی و. د فهیم دشتي میرمن او درې ماشومان اوس په البانیا کې دي او ټاکل سوی چې زر کاناډا ته ولاړ سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ولاندې به ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه درته خبرو کو. خو بیا هم د واورو او رښتونو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د برېښنا شرکت وای ورسته سختې واورې د کابل د برېښنا بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د برېښنا شرکت له لوري په خبره شوی خبر پڼه کې دغه راز ویل شوی چې د دوی تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په راتګ په دې ښار کې د برېښنا د پارچاوي ستونزه ډېره شوې او له تېرې ورځې راهیسې خو هېڅ برېښنا نه لري. نور په دې رپورټ کې
د کابل یو شمېر ښاریان وایي په دې سوړ ژمي او واورې کې هم له تېرې ورځې راهیسې برېښنا نه لري. دوی وایي په ژمي کې د برېښنا اړتیاوې زیاتېږي. خو اوس مهال په دې ښار کې په منځنۍ کچه په هرو 24 ساعتونو کې 15 یا 16 ساعته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې ښار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمېر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل ښار اوسیدونکو احمد فرید فروتن
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډېره شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي مرضیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټولې ودالته معلوم ده هوا هم سړه ده واوره وري، نو موږ ډیر ضرورت لرو چې برقی روښنایي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودالته ورسیږي، ځکه چې زما یې ده یخ ده.
خو د افغانستان برښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برښنا د یو شمیر سب سټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برښنا پرچاوي زیاته شوې. د برښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30-15% برښنا کمه شوې ده. د برښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د وروستیو د واورې د ورښتونو له امله ځینې مزي د برښنا کې ستونزې راایجاد شوي وې. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسوي او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي او انشاءالله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برښنا ورکوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
نور هغه فرحت خبره کوم. خوشتنځ می روزګان ملت ولسوالی چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همدارز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب ته پکښې خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پړ مشران مې زمیداری ده چې د ولسوالی ته توجه وکړي. نلارې او نه مخابراتي شبکې نه هم ورسنی هیڅ شی کار نه وکړي خورا زیات ستونزې لري. وسلام
زړه غوړ د خوشورات د بلتانه وصولین کی خبره کوم. زه د امارت اسلامي سرتابونه هله کوم چې زمونږ د منطقه ته هیڅ مرسته نه راغلي او نو سره کیږي چې مسول تواسو هغه راتوای چې تاسو مستحق نه یې. هغه کونډه یې که یتیمی که مسکین یې که هرڅوی د امارت اسلامي سرتابونه هله کوو چې مونږ منطقه ته پاملرنه وکړي. وسلام
مانو محمد دې د کندي ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک چې پرې اوسېدم کيم په کال 2000 کال د شپږم میاشتې د 8 زمر پر کوه راوي کاه وم بارو کې کا شهید غن مسول زما د اسلامي امارت صدا او شته د سره د روغتي مراسم نه دسه نه چې دولت کړه د نو د اوسې مراسم د نو سخاران څو د کاه چې اسلام د پاتې د کوم مبارستوي د سره سړي د لار په اړه سره مراسم نه عبارت کړه د نه د مستقر د ځم نه کړه مرګ امارت صدا او شته نه کوه چې مر سره مراسم اوس مر نه حرمه چې د زادګي کار کوم چې د هیر کوه چې مر سره نه کړه.
ولی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولید ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړی. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه درا کړی. کلوای سیستم بند کلوای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. دا غږ مو تر مرجی فول تر مالی دغه ته ورسیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د عبدالسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم. د غزموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د کذاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي.
السلام علیکم جدید اودیو ته محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا مایوبینو مالیلونو دغه ماش ورکی جمعه ده اگر که دی اول چه کابل تراغ لیلی وی ویلی ولی جمعه و محال گوری دی وقت لوری لیو خود دقا مکوی ویا دقا دی مالیولینو ماشور کهی و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر